احمدی صاحب ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وی طالبان خپل مړي په ملکی تلفاتو کې حسابوي او په دې ډول هڅه کوي چې پړه پر افغان ځواکونو واچوي. د ملکی تلفاتو په اړه د اسدالله خالد او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څرګندونې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شئ. د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادو دفاع وزیرانو ډاډ ورکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د حقانی شبکې د یو مهم قمندان د وژلو خبر ورکړ او په عراق کې په پرونیو مظاهرو کې 24 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناتو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناتو د غړو هیوادو او د هغوی د شریکانو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبري غونډې ته وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan
They way the what's not the ma'muriyat ba da Afghanistan de mili difa'i aw amniyati zawkuno rozani ta dawam barkri wazeh da che da NATO ghadi bash par ta hud lari da what's not the ma'muriyat ta aw smush de hadaf ta che terrorsan bi his kala da was wa nalari che la Afghanistan smush par khawra brit wakri مارکس پر زیاته کړه چې ټول لوري موافق ول چې دې هدف ته د رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی دی. د ناتو غړو هیوادو تر 2024 میلادي کال د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبري اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبري شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبري لغوه کړې وې. د پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځانوژون کې بریټ په جواب کې کړې وه. په دې حمله کې د لسو ملکانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي عسکر وژل شوي وو. ماسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پکن کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان ووشل شو. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حملې تراهو. د کابل ښار د صدارت پر چوک د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه په پمې چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او ټپيان شوي وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل شوي چې قاری برهان د لوګر په محمد اغا بولسوالي کې وژل شو او په دې عملیاتو کې یو شمېر عرب او پاکستانی وسلوال هم وژل شوي دي. د وزارت په وینا قاری برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشي هم کوله او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترورستانو د فعالیت زمينه برابروله. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وای په خو د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس ټاکنو د امنیتي ځواکونو پر فعالیت سخت بد اغیز کړی وو. اسدالله خالد پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې دا ستونزه اوس هواره شوه. یو شی چې ډیر اغیز پر امنیتي ځواکونو او د دوی پر کارونو درلود په امنیتي ځواکونو کې سیاسي مسایل وو. د سیاسي او قومي مصلحتونو له مخې د مهمو دولتي چوکیو ویشو چې د خدای په احسان له دې مرحله راوتلی او دا مو شاته پریشي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی وو. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان جمهور رئیس وایي د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي او دا د تعصف وړ ده. د هر د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس اشرف غنی د خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللي دي. د عراق د بشري حقوقو یو څارونکو خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي شهرونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلر وشتنه وشل شوې دي. تر دې مخکې په عراق کې څو اونۍ سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وشل شوي وو. مظاهرچانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي دي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون وای په بغداد کې اته تنه وشل شوی دی. د عراق امنیتي سرچینې وای چې په دې کې 15 تنه د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړ چې د اوښکې بهاونکې ګاز ډبې پرې لګېدلې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې له نیویارک په یو بیان کې د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې عاجل اقدام وکړي او دا ډاډ ورکړي چې د آزادي اروپا او ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د تاجکستان ژورنالیستان له خنډ پرته راپورونه ورکړي. د ادارې همداراز له امام علي رحمان غوښتي چې بیړنۍ هڅې وکړي چې ډاډ ترلاسه شي چې د تاجکستان خلک د هغه هېواد د پارلماني انتخاباتو پر مهال له خپلواکو او آزادو سرچینو معلومات ترلاسه کولی شي. په تاجکستان کې پارلماني انتخابات په 2000 میلادي کال کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر وایي چې طالبان هڅه کوي چې خپل مړي په ملکي تلفاتو کې حساب کړي. د اسدالله خالد بشپړې څرګندونې وړاندې په خپرونه کې افغان ځواکونو پرون د تخار درقد ولسوالي ونیوله او تر دې ورځ مخکې د بغلان د هنې غوري ولسوالي د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي. په ننګرهار کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او د ځینو درملنه شوې.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی محتاجین وو، دی ځان سره ایران ته وړلم، بلاخره بلم محتاج بیا دم دا کور د دولت آبادي چې اوس نه درد لرم نه ښه نه.
په دې خپرونه کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له رئیس سایر ځلان سره غږېدلی یو.
د ورزشي خبریالانو مینوال ډېر زیات دي، ځکه دوی خلکو ته هیلهمندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډېر زیات ضرورت لري.
د ګوړیا چار تفری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې.
ما بدکولی نه ده کړې، ځکه یو معقوله ده مستاسي افغانستان کې چې وایي انسان مردار دی کولی حلال دی.
احمد شیبریم د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه دا خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ټینګار کړی چې د ملکی خلکو مسؤلیت ته لومړی توپ ورکوي. اسدالله خالد په بروکسل کې وویل چې حکومت د ملکی خلکو مسؤلیت ته جدي پام کوي او وسلوال طالبان تورن کړي چې هغو نړیوالو ادارو ته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه څېړنې کوي ناسم معلومات ورکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفات هغه وخت کمیدلی شي چې په دې هیواد کې روان تشدد پای ته ورسي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي وسوال طالبان خپل مړي د ملکي تلفاتو په ګڼه کې اچوي. د دې عمله د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. اسدالله خالد دا خبرې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کړې دي. هغه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. اسدالله خالد د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا منلی چې په ځینې مواردو کې د ملکي تلفات پېښ شوي دي، خو ټینګار یې کړی چې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره ټول اصول په پام کې نیول کېږي.
ولی به ای به این معنا نیست که کفایت میکنه.
دی وای دا په دې معنا نه ده چې دا کارونه کافی دی. بیا یادونه کوم موږ تر عملیاتو مخکې او د عملیاتو تر پایه دې ته متوجه یو چې ملکی خلک ونه وژل سي یا ژوبل نسی. د اکتوبر په 12 په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. یونما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې 3,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یونما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یونما د بشري حقونو د برخې مشري فیونا فریزر اسوسیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې وویل چې د دې کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8,000 زیات ملکي خلک وژل سوي او زخمیان سوي دي. د فیونا په وینا په دې کې 1% ماشومان او ښځې وې. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حمله او نورې چاودنې وې. یوناما وویل چې دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایي حمله وې. دې ته په اشاره په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر سکاټ میلر پرون په بلجیم کې خبري اعلان ته وویل چې د یوناما د رپورټ له ځینې برخو سره موافق نه دی، خو وایي منله چې پر ملکي تلفاتو سترګې نشي پټېدلی. سکاټ میلر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
is precise military operation.
ماز ماز واکونو ته دقیق پوځي عملیات مهم دي. کله چې ملکی خلکو ته تاوان ورسیږي موږ یې په بیړه ثبتو او رپورت ورکوو. بل عملی یې معذرت غواړو او خپل مسؤلیت منو. خدا زموږ نیت نه دی چې موږ ملکی خلک خوش کړو. سکاټ میلر وویل پرشتین ډول په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د کمولو یوازنۍ لار دا ده چې تشدد پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدمی چیاماموتو د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د رپورت په اړه په یو بیان کې ورته خبره کړې وه. یاماموتو ویلي وو چې د افغانستان جګړه د سولې د خبرو پر اهمیت ټینګار کوي. داسې خبرې چې پر اساس یې اور بند شي او د بحران د دایمي حل لپاره سیاسي جوړجاړی وشي.
په افغانستان کې د طالبانو د ځان وژونکو بریدونو پر مهال او د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په وخت ډیر ملکي تلفات اوړي. د افغانستان حکومت د تخار در قد ولسوالی پرون له طالبانو ونیوله. تر دې یو ورس مخکې د بغلان دهنی غوري ولسوالی نیولې وه. د کندوز له دشتارچی ولسوالی هم طالبان پشا شوې دي. په غزنی کې په ورسیو کې درې ولسوالی یو په بل پسې له طالبانو تصفیه شوې دي. افغان ځواکونه پیاوړي شوي که طالبان کمزوري شوي؟ د پښتنې د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر څخه وکړه.
یو خو موسمي بدلونونه دي. د افغان ځواکونو تجهیزات ښه شوي دي. د لوژستیکي اکمالات په وخت سره رسېږي او د شمال په ولایتونو کې هلته د پیشرفت مسایل دا تقریبا د رقابت شکل نیولی ده. یو ولسوالي ګوري چې هلته کلینیک شته، هلته د نجونو مکتب شته، هلته نور مسایل شته، او بله ولسوالي کله چې ګوري چې هلته هېڅ نه شته، تنا طالب ده او خلک دي بندیانول دي او ډبول دي، له دې نه بغیر څه نشته. په دې خاطر باندې دغه مسایل یو بل ته لاس ورکوي او دولت سره همکاري تر ډېره بریده پورې زیاتېږي.
تدبیر صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې ولسوالیو کې خلکو له افغان ځواکونو سره همکاري کړې ده، او یا دې ته زړه ښه کوي چې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي د عمراني کارونو له خاطره. لیکن د افغانستان په شمال کې خصوصا له اربکیو د خلکو د شکایتونو ډېر راپورونه ازادي راډیو لرل. آیا تغییر په هغه کې راغلی دی او که څرنګه؟
په هغه کې هم تغییر را روان ده. موږ دوامدار په افغانستان کې د افغانستان د نظامي سکتور اکثریت منورین یا هغه څوک چې په همدغه سکتور کې په شکل د اشغال لاسرسی لري، هغو د هغه استخدام په ضد باندې چې پخوا د طالب د دښمن تر عنوان لاندې که هغه مجرم و یا بل څوک و استخدامېده، د افغانستان نظامي سکتور ته یا د اربکي تر عنوان لاندې یا د پولیسو د عسکرو تر عنوان لاندې. اوس تاسو جریان کې یاستئ چې د ملکي اردو یا د هغو اردو د هغو منصوبینو نه چې هغه پخوا تقاعد شوي دي او یا ترقد شوي دي، د هغو نه د اردو یو ځواک جوړېږي، بل د هغو اربکیانو مخنیوی سوی ده. په شمال کې تر ډېره بریده پورې د خپل سر وسلوالو په ضد باندې ځینې اقدامات شوي دي، چې دغه اقدامات البته بسنده نه دي، نور هم باید دا ادامه پیدا کړي.
تدبیر صاحب، په تېرو کلونو کې چې افغان ځواکونو کومې سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي، خصوصا لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ، بیا وروسته له یوې مودې بېرته طالبان هغو سیمو ته ورغلي دي، څرنګه آیا فکر نه کوي چې دا کومې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو په شمال شرق کې، په شمال کې او یا په مرکزي سیمو کې له طالبانو نیولې دي، په جنوبي سیمو کې، په وروستیو کې، دا به بېرته طالبان ونیسي؟
افغانستان کې چیرې کوم جنګونه دي؟ د چیرکي جنګ لپاره کله چې د شاه جبهه بنده شوه، کله چې دی په دې پوه شو چې زخمي نه سم رسولی، ماته لوژستیکي امکانات مساعد نه دي، زه خپل عسکر نه سم اکمالولی، نو دوی خپله کمزوري کېږي. مثلا د بدخشان د خوستک دره ده چې مستقیما د چترال لارې هلته یو لوی ظرفیت دی باندې پروت چې دوی اکمالوي. که همدغه درې لارې بندې شي او دغو درو باندې د افغانستان دولت عملیات وکړي او هغلته د پوستې پراس کې د هغه تګ راتګ لارې کنټرول کړي، زه فکر نه کوم چې بېرته دې باندې وتوانېږي. له بلې خوا د ښې حکومتولي که ښه ولسوال ورته ولاړ شي، وي ولسوالۍ ته ښه قاضي ورشي او هغه په یوازې دېش د خلکو ویدي وخوري، دی قانون حاکم کړي، دی د خلکو ته حکومتي خدمات وړاندې کړي، تاسو یقین ومنئ چې خلک به همکار کېږي او د افغانستان د دولت په غالب به په دې ونه توانېږي چې دی بیا د افغانستان د نظام په وجود کې نفوذ وکړي. ګوري، د چریکي جګړه کوونکي تر ټولو هغه اساسي خبر دا ده چې دی د خلکو په امکاناتو باندې د خلکو په کورو کې ځان ته پټنځای جوړوي، هغلته ځان دپاره ډوډۍ احیا کوي په خلکو باندې، یا د عشر په شکل باندې، یا د نور په شکل، زکات په شکل باندې دغه مسایل لاسته ځن راوړي. که دغه ټول د ښې حکومتولو له لارې قطع شي چې قطع کېدای شي، تاسې یقین ومنئ چې افغانستان دولت خو خالد به بیا په دې ونه توانېږي چې دی د نوې ځمکې ونیسي او نوي انکشافات ولري.
تجبیر صاحب ډېره مننه. کور ودان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې په نشئی موادو د روزدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په ننګرهار کې یو روغتون هم شته چې پکې د معتادو درملنه کیږي، خو دا روغتون د روزدو کسانو د شمیر لپاره کافي نه دی. په دیاړه روحلا انوري تفصیلي راپور لري.
زکریا په ایران کې په هیروینو روږده شوی دی. د جلال آباد ښار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سرک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څښلو بوخت دی. وایي معتادینو ته په ښکاره ډول نشه یي توکي راوړل کیږي، خو څوک د پوښتنې نشته.
مارکو ته وشتمې ته وتشتمې ته زیالته جوړیږي راوړي دلته په یو بل خرڅې. پام دغه دغه موټرو کې راځي، پام دغه الټو کې راځي، پام دغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ني عسكر ولاړې خې پیژنې چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یو کوشه یادې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي د ولایت مقام سره نږدې د بیسودو پله لاندې د انګورباغ پر سرک او نورو ځایونو کې بشمیر ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین سخي، خو څوک ورته څه نه وایي. دوی وایي د پوډریانو او نیشایانو زیاتوالي سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند دی تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له 2008 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشه یي توکو روږدي وو درملنه کړې.
موږ دلته 150 کسه غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 50 بستري او 100 کسه ماشومان دي. دا تنکی ځوانان چې عمر یې 13 کلونه کمی هغوی 3 میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
هغه وایي روغتون یې کوچنی دی او مراجعین یې زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څښلو روږدی شوی، خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دی ځان سره ایران ته وړلم، بلاخره معتاد بیا دا کور دی. دولت آبادي چې اوس نه درد لرم نه ښه نه وته، انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوشی کوم له خیره.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وایي په تیره یوه میاشت کې د نشه یي توکو خلاف 340 بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پکې له 2000 کیلوګرامو زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادیم.
په تیره میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې 340 عملیات ترسره کړي چې پکې 2240 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوې دي. په دغه موادو کې چرس، هیروئین، افیم او خیخه شامل ده. دغه مواد سره مو 45 او 45 اراده موټری نیولې چې نیول شوي کسان د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا بندین شوي دي. ښاغلی مبارز وایي په ولایت کې د نشه یي توکو مافیا زیاته ده، خو دوی هم غلي نه دي ناست او پر ضد هر میاشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وایي کومو پولیسو چې د نشه یي توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلود هغه نیولې دي. د ولسوالۍ درې څلور امنیه قومندانان مو بندین کړي دي، جنایي مدیران مو بندین کړي. په حوزو کې چې د نورو برخو کومو کارکوونکو دغه موضوعاتو سره اړیکې درلودې هغوی مو بندین کړي دي. موږ لومړی له خپل ځانه مبارزه پیل کړي او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې په ښکاره ډول نشه یي توکي کارول کېږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دی بریالي شوی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلی او کاروبار مخه ونیسي.
د ایران او طالبانو د اړیکو مسله په نړیوالو چاپی خبرونو کې څیړل شوې ده. دغو چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
فارن پالیسی افیرز خبرونې د طالبانو او ایران او کابل او تهران اړیکو ته کتنه کړې ده. د دې نشې له لیکنې سره سم ایران او افغانستان له یو بل سره کلتوري اشتراکات لري، خو د مشترکاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ایران سیاستونه د بحث وړ دي. نشې لیکي سره لدی چې په نویمه میلادي لسیزه کې ایران د طالبانو له رژیم سره سخت مخالفت درلود او حتی نږدې و چې له طالبانو سره جګړه وکړي. اوس تهران وایي چې له طالبانو سره اړیکې پالي. فارن افیرز لیکي له دې ټولو سره سره که ایران په افغانستان کې د ثبات غوښتون کوي او غواړي چې په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي، باید ځان له طالبانو لرې کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو ځینو عناصرو د افغانستان او ایران له شیعهګانو سره خپله دښمني څرګنده کړې، خو یو شمېر نور یې غواړي له ایران سره پراخې اړیکې ولري. د ایران ډیپلوماټانو د طالبانو مشرانو ته هغه دلایل وړاندې کړي چې پر اساس یې پر دوی باور لري. همدې موضوع ته په اشاره فارن افیرز دی کې تهران په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو د اهمیت یادونه کوي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سش کال په جنوري کې ویلي و چې طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت کې مهم رول ولري. د بریتانیا ګارډین برسپانی بیا له سیاسي مسئلو لري له جامو سره د افغانانو پر لیوالتیا لیکنه خبره کړې ده. د دې برسپانی له لیکنې سره سم د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې چې له کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېله ده، ښځې غواړي په خپل ذوق کالي واغوندي. ګارډین د جامو د ډیزاین د یو استودیو د بنسټګری راهیبی رحیمی یادونه کړې چې د جامو پر تولید سربیره یو شمېر ښځو ته د کار فرصت برابر کړی دی. اغلی رحیمی د جامو ډیزاینر او د لمن په نوم د کالو ګنډلو د شرکت خاوند ده. د ګارډین ورسپانې ته ویلي چې افغانان د جامو په اغوستلو کې ښه ذوق لري او د جامو د اغوستلو په طریقه او د رنگونو په تناسب کې خلاقیت لري. د اغلی رحیمی او د هغې د همکارانو د کالو ډیزاینونه د سش کال په جون میاشت کې د ایتالیا د میلان ښار په یوه نندارتون کې وړاندې شول.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
شورا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا دفاع وزیر ویلی چې له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې د بشري حقونو خوندیتوب او د جنگي جرمونو اداو ته پاملرنه وکړي. مارکس پرپرون په بروکسل کې وویل چې په سوریه کې به د امریکا حضور محدود وي او هدف به یې هلته د داعش د وسلوالو د مالي سرچینو بندول وي. فرشته جلالزی راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د داعش د ځپلو د کمپاین لپاره یو موټی دي. مارک اسپر پرون وویل چې امریکا به په سوریه کې محدود حضور ولري او هدف به یې دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو د تصفیه ځایونو ته لار پیدا نه کړي. هغه وویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو پر بندولو وي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د امریکا محدود حضور به پیاوړی کړي. هغه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خبري غونډه کې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. مارکس پرټینګار وکړ چې په سوریه کې هدف د پخوا په څیر د داعش د ائتلاف ځپل دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د تیرو د تصفیه ځایونو د کمولو هدف دا دی چې د داعش وسلوال د وګړو د جلب جذب او د وسلو د اخیستلو لپاره مالي سرچینې ترلاسه نه کړي، ځکه په غیر صورت کې به د داعش ماتول ګران کار وي. مارکس پر په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د آزادې سوریه ځواکونو سره هم د تماس خبره وکړه.
We are in close contact with the SDF on the ground. The SDF is assured us that within the area under their control, all ISIS prisoners are being secured. That's good news.
دوی مجله خو سره اړیکې لري، خو موږ ته ډاډ راکړی چې د هغوی پاتره وختمنی لاندې سیمو کې د داعش ټول زندانیان امن دي او دا ښه خبر دی. ما د ترکیه دفاع وزیر سره هم خبري وکړې او هغه هم ډاډ راکړی چې د هغوی په سیمو کې هم د داعش زندانونه تر کنټرول لاندې دي. خو یو شمېر نور داعشیان هم راټول کړي چې دا ښه خبر دی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې غونډې وروسته خبریالانو ته دا معلومات ورکړل. مارک اسپر پر ترکیه غږ وکړ چې له کړې ژمنې سره سم د سوریې په شمال کې بشري وضعیت ته پام وکړي، مذهبي او توکمي لږکیو ته امنیت ورکړي او د جنګي جرمونو ادعاوې وڅېړي. د ترکیه حکومت د اکتوبر په 9 د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د ترکیه عملیات د توجیه وړ نه دي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي.
تاسو له پیغامونو
محمد اکرم نن بوري د باندې څخه یعنی د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده، موږ دلته ډېر خوشحال پراتی مکتب نه لرو، یعنی کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. راځي ارجم یې موږ ته چیرې ووښین نه، ارجم چیرې ووښین نه. موشتنه دا ده چې موږ اکټیو راځو. دا د رادیو څخه دا غوښتنه ده چې موږ خبره نشو کولای چې یو وخت خما خبر شي. خما
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د مالولینو د شهیدانو غټ ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي. اته لا درې کاله څلور کاله دای دای خلک سس پنځه کاله پیسې لا نه دی اخیستي. دی ما بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې. نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني.
موٹر نہ پیسے اخلی دعا ذرا در ذرا بیا بکوی او دان دولت پورا لدی خالق جی سے مطلب نام دولت پیسے اخلی موٹر نہ مجھے آزادی دا خواہش مردا پیغام خود دولت چارواک پر غزو پر ورسوی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چر تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له رئیس سایر ځلان سره شخیدلی. خو اوس به اسمي سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه پر استولې اس ام اس کې لیکي په چین کې د سولې لپاره غونډه د هغه تجربه شوی غونډو دوام ده چې هیڅ نتیجه نه لري. عبدالرحمن پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي چې چین د دې لپاره د سولې د غونډې کور بده چې پاکستان ترې غوښتي دي. بشیر حبیبزای له لوګره پر استولې اس ام اس کې ګیله کوي چې ولې اس ام اسونه نه خبرې شي. خو د نور څه نه دي لیکلي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي خدای دې وکړي چې د ناټو او متحدانو بحثونه د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. خپلواک ساپای لیکي افغان ځواکونه اوس تر پخوا ډیر پیاوړي شوي دي او هر ځای عملیات کولای شي. امید پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان ځواکونه ډیر قوي شوي دي او د دې له خاطره په افغانستان کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. اتل لسابل پر استول اس ام اس کې لیکي په چین کې د سولې په نامه غونډه نمایشي ده ل سولې سره مرستن شکولای. اسد الله اندړ لیکي هر لورې باید ملکی تلفاتو ته پام وکړي. حمیده نظری د زابل له مرکز کلات څخه پر استول اس ام اس کې لیکي امریکا د طالبانو سره د سولې خبري لسره پیل کړي خو د سولې مخکنی خبري د دې په وینا د افغانستان په خیر نه وي، پاکستان ایږي. قدیر تکین په اس ام اس کې لیکي پر جګړې ټینګار د هیڅ ډلې په ګټه نه دی. عبید الله پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي په ماسکو کې غونډې ګټه ونه کړه او په چین کې به هم غونډې ګټه ونه کړي تر هغه پورې چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي مخامخ په افغانستان کې د سولې خبرو ته سره کښېنني. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان به یو باعزته سوله ترلاسه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري او د ناټو غړو هیوادو تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازیو په ماسکو کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قومندان قاری برهان ووشل شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي او دا د تاسف وړ خبره ده. د عراق د بشري حقونو یوې څارونکي خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې 24 تنه وشل شوي دي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلان پراګ ته راغلی. د ازادي راډیو په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانگزي راښخولی دی. ښاغلی ځلان د مرکې په پیل کې د ورزشي خبریالۍ پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل
نظر د سیاسي او نظر د نور خبریالۍ نه ډېر مینوال لري. تاسو په سوشل میډیا کې شاید خپل هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبریالانو مینوال ډېر زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیلهمندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډېر زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مینوالو لپاره بهتر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوال یې غواړي، خلک یې غواړي، ورزش خبریالان هغه بیرته خلکو ته ورکړي.
د افغانستان د خبریالانو د سپورت خبریالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړ او هدف مو له دغه فدراسیون څه و؟
څو مهم اهداف وو. کله چې په 2014 کال کې موږ په دې شروع وکړه چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به یو چې هغه د ورزشي خبریالانو د لپاره کار وکړي، یو هدف دا و چې موږ د ورزشي خبریالۍ لپاره یو مرکز ولرو، دغه ټول خبریالان تر یو چتر لاندې راکول شي تر څو پورې د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټرینینګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي څومره خبریالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همداراز افغانستان په نړیواله سطحه باندې د ورزش په ډګر کې خبریالان ولري، موږ ډېر محدود شمېر، شاید یو یا دوه خبریالان موږ ته پوهیږي هغوی نړیوالو مسابقو ته او سیالیو ته تللي لکه د المپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې همدا وه چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. اوس تاسو شاهد یاست چې زموږ مثلا کله کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبریالان ورسره ځي چې ګډون ورسره کوي. یک نوری لوبی د اندونیزیا کې چې آسیایي سیالۍ وي زموږ تقریبا 12 زیات خبریالان ورته تللي وو. په ترکمنستان کې چې سیالۍ وي یو ویشت خبریالان هم ورته استولي. همداشان په نورو مسابقو کې د خبریالانو لپاره یو پلیټفارم جوړ شو چې څنګه وکولی شي هغوی په نړیوالو مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې تر څنګ د معلوماتو او تجربو د تبادله لپاره د نړیوالو خبریالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شی او چې د نوي حکومت سره راپیل شو، کرکټ ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ریښې لوبې وګټلې، اولمپیکي مډالونه زموږ د تکواندو دي، کرکټ هم په آسیا اولمپیکي مډال وګټو او ډېر نور لاسته راوړنې موږ ولرلې. مګر خلک په ساده ژبه باندې ډېر په خبر باندې پوه نه شول. تاسو څومره کوشش کړی چې دغه ورزش ساده کړئ او خلکو ته ورسوئ؟ کرکټ، فوټبال، تکواندو لري ډېر سخت قوانین، لري ډېر سخت مسایل دي پکې او بې پوهېدل اسانه کار نه دی، هر څوک نه بې پوهېږي. کرکټ خصوصا چې ډېره ټیکنیکل لوبه ده، دغه موسم را اسانه کړل چې خلک ژر په پوښي فهم دغه خبرې لیدل لري.
د ورزشي خبرې لري او هدف دا دی چې خلکو ته عام فهم معلومات ورکړم. یعنی دا مونږ د نورې خبرې لاین را بیلو معنی دا ده چې ورزشي خبريان باید هغه باندې پوښي مسلکي اوسي تر څو پورې چې بل دا اوریدونکو ته راپور ورکړي نو دا اوریدونکو په ذهن باندې حاکمي چې اوریدونکو زما په کومه ژبه پوهیږي او څومره داغه د اگر اخزی کوئی قوی ده چه اگر زمان اخص بود که اوزش ورد کم را پورور کم اقا واقعی مگر متاسفانه منگل اتروس پوری پر طول نکه اگر امرا پیابوری خبری آرام نلرو چه اگر ایدی پر طول مانا بانده او کولی شي چې درست راپور دیو که سمت طول مانده راپور ورکی مگر لرو مندسی خبری آرام نلرو چه خلق داغوی غد تلیوانه خلق دا وی راپور درې والی شي دا زغ واو بیا دا په هغه لهجه باندې خوب بي دا خبر باندې خوب وي او نور اوس خبري اعلان آیسته آیسته کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسېږي.
د افغانستان د ورزشي خبري اعلانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند وړاندې د ګوړیا چار تفری پروګرام د روخ مخ کې تر دې چې د خبرونه وړاندې کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کړو.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د خپل قول څخه اوختی وي؟ ولې ځینې کسان له خپل قوله اوړي او د وعده خلافۍ په بدو عواقبو خبر یاست؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دیني عالم نظر او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
په ټولنه کې د میشتو انسانانو ټولنیز عادتونه پر یو بل اغیز شیندي. که په یوه ټولنه کې رښتینی انسانان ډیر وي نو په ټولنه او د هغې په کلتور ګټوره اغیزه کوي، خو همدارنګه که په ټولنه کې وعده خلاف یا په خپل قول ولاړ نه خلک زیات وي نو ورو ورو د ټولنې په نورو خلکو هم خپل اثر پرې باسي. داسې کسان شته کله چې چا سره وعده کوي یا قول ورکوي نو پرې وفا نه کوي او خپل اعتماد له منځه وړي او نور خلک هم دې ته اړ کیږي چې په داسې بد قوله باندې باور ونه کړی. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی ګل رحمان چې د همداسې وعده خلاف سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
بد کولی خو راسره ډېره سوې ده. په یو نفر باندې زما پیسې دي، غوام ورته ورکړې رختیار ته وایم. هغلته چې مونږ ورسو سبا مازدیګر راسه زما په چا باندې پیسې زیاتې راوخلم درکوم. هغه چې زه ورسم ځان تیرو بیر کې کله ځان ورک کړي زوی ته ما دروازه ټک ټک کړه، مالې د پلار لږ راوباسه چې ما سره وعده کړې چې زه پیسې درکوم. وایي هغه خو نسته تله چیرته، معلومات مخکې زنګ وهلی و. وایي نس نسته کور کې، خو زه بېرته راغلم داسې خواشي نه بېرته راغلم کور ته. یعنې دکې سړی نه چاته پور ورکړي، نه چا سره همکاري وکړي، نه چا سره ښه وکړي. داسې سړی زړه تنګ کېږي. په لږو پیسو باندې په لږ شي باندې ورکه په لاس پسې ګرځه په خپو باندې بیا درکوم نه. خو بده یم شي، زړه بده یم شي، سړی جګر خونم شي. نو ډېر بد کار ده دا وعده خلافي.
په وعده وفا کول یا په خپل قول درېدل ځکه په ټولنه کې اړین او د لوړې مرتبې لرونکی کار دی چې د خلکو یو پر بل اعتماد زیاتېږي، یو بل ته لاس ورکولی شي او په یو ټیم کې په ګډه ګټور کارونه سرته رسولی شي. که څوک یو ځلې په بې وفایي مشهور شو، خلک یې په وعده باور نه کوي، ورسره معاملې ته زړه نه ښه کوي، څوک یې په کاروبار کې نه شریکوي او په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي. په دې تړاو د فراه ولایت اوسیدونکی شفی جان کوچی وایي:
ما بدکولی نه ده کړې، ځکه یو معقوله ده مستاس افغانستان کې چې وایي انسان مردار دی، کول یې حلال دی. نو د چا سره چې سړی کول وکړي باید تر اخره په هماغه کول باندې ودرېږي. نه ما د چا سره وعده نه ده کړې، که چېرته وعده وکړم خپل توان ته ګورم او د ده کار ته ګورم چې ما کولی شي که نشي کولی. که چېرته مې کولی شي خو وعده ورسره کوم او هغه کار باید ورته وکړم او ورته کړی مې هم دی. ما مخامخ جواب ورکوم چې دا مې دواسه نه ده، دواسه نه ده، نه کوم بل چاته ورسه چې دواسه پتام نه نه څوک هیڅ کله باید پتام پرې نه خودل.
په فاميلي ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بل یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفاداری ژمنه کوي، نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شد یا واده خلاف پیدا شي، هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزخ اړولی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوختلو لامل ګڼي او وایي
زندگی دا بیا په افغانستان کې ډېرې ټولنیزې ستونزې دي، ډېر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضې وخت کې طبعاً سړی نه بېکولي کېږي. مان هم سوې ده، مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې، خو رواني مشکل تقریبا هر چاته د خپل مالی مشکلات وي. یو کس یو چانه قرض اخیستی وي، هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کړي، د مالی مسایلو له وجې یو بله خبره د ټلیفون ده، ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولي دا شیان ډېر سړی نه ویل کېږي.
په ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې په روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي، ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي، ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چر بغوړ وعدې ورکړم ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کېږي، مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم، که چېرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي، ما د مشکل پیخي خپل قول باندې وفا نه شم کولی، باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون وکړم یا احوال ورته ورسوم چې وروره تا سره ما دغه وعده کړی و اوس نه شم کولی. یاد مازو دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي. یو داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي هغه کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکړي چې انشاءالله وایي، هغه اراده کوي وعده نه اراده. بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځایه وعدې ونه کړو، خپل حد توان نه زیات وعدې ونه کړو.
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونه کړي.
بد قولي یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې مخه خبره نه ده، ناوړه عمل دی. د قران شان په آیاتونو کې هم همدارنګ بد قولي وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده. الله تبارک وتعالى دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی، لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود، تاسو وفا وکړئ خپل وعده باندې، نو وعده خلافی مکوئ. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي، او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلی ډیری کوي، دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي. یو چا سره وعده کوي بیا د هغې خلاف کوي، عمل پی باندې نه کوي، نو دې ته بد قولي یا وعده خلافی دا شی ویل کیږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل اوسیدونکی یم. بد قولي خو ډېر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولار باید چا سره قول ورنه کړي، او بد قولي د اسلام په دین کې هم ناروا بلل شوی دی.
وژمه یم د لوګر ولایت اوسیدونکې. بد قولي ډېر یو بد کار ده، څوک بې اعتماده کېږي په یو بل چا باندې، خلک خفه کېږي، ناامیده کېږي چې یو چا باندې اعتماد وکړو، هغه درته بد قولي وکړه، ډېر بد کار ده. انسانان باید دا کارونه ونه کوي، باید په خپل قول باندې ولاړ وي، همیشه هغه شی چې ویلې په مخ خپل قول او اراده باندې ودري.
پسر لغمان نمیگم، لغمان ولایت قرغی ولسوالی. بدخولی دی غیر اسلامی کار ده، او ایسو بدخولی اونی که چا سره یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او ارتیا نه بچ چا سره اونی کی بدخولی خ کار نه ده.
زه نوید زلان ما هنګر ما، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او واده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په دې وروسته کې بدقولي یا په عهد باندې وفا نه کول ډېر زیات په ټولنه کې شوي دي، اله دې تاسو څه بولئ؟
دا ډېر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښتونه زیات په دې ملک کې جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډېر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دی هغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع، دا ټول د دې جنگ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، د زموږ فرهنګ متاثره کړي. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز یې ډېر زیات دی. اول به دا زده ده کورنۍ ته، که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه اوسي، که دا نر اوسي، که دا پلار اوسي، که دا مور اوسي، که دا زوی اوسي، دغه عهد شکن اوسي یا په دې خپل قرار او تعهد هغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا زموږ پلار، دا زموږ مشر، دا زموږ مور په خپل خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبره ولاړ سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا آینده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، د دې وطن سره اوسي، هغه د ماشومتوب نه په بده لار رواني چې هغه یو برخه دغه تعهد یا پیمان شکنی.
استاد، هغه کسان چې یعنی بدقوله دي اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط هغه بستر چې د استعدادو د رشد او ودې لپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاذ ګورم، موږ غل غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یو. موږ نشو وژلی څوک چې په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح لپاره، موږ د اصلاح لپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوه مرجع ټولنه ده، درې مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنې ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح لپاره برابر شي. او موږ د اصلاح لپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې؟
موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک، هر ورځ خو څوک بسرو ته مسجد جمعې پر اسخوزي، دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا سره نن د خطبه دی، همیشه دینی چاري نه، اجتماعي چاري باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر خلونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشتي مهلورو، مثلا وزارت د ځوانانو، وسخونو په مهمیت د ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې مدغم شوی ده. نور مدني ټولنې لرو، د مدني ټولنې چې د خو یو پل د رابطه د دولت او د خلکو ترمنځ کومه ستونزه ده؟ د مدني ټولنې په دې